کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. تازه د رادیو د پښتو ساته خبرونه زفرې با ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرې خبرونه د سر موضوع د ننګرهار پرونی پیښې په اړه ده چې په یو جماعت کې د بریت له کبله هلته تر شپېتو ډېر کسان ووژل شول. پر دې پیښې د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا غبرګون لرو او مرکې هم ورباندې اورېدلی سي. دا به هم واوري چې په لوګر کې د سولې ولسي حرکت هغه غړي چې طالبانو لازم سره بیولې و بیرته خوشې سوي دي. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه امید ظهیر مل وړاندې کوي.
نوړې هم د مهمو خبرونو سرټکی د ننګرهار ولایت په هسکې مینه ولسوالۍ کې لښوي 14 وروسته د افغانستان د علماو سرتاسري شورا ویلي په جمعات کې 14 د اسلامي اصولو خلاف او د نزغم موارده. په لوګر کې د طالبانو لخوا د سولې ولسی خوځښت شپږ تنه نیول شوي کسان بیرته خوشي شوي دي او له هیواده د باندې به واوري چې د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي هیلري کلینټن ویلي د امریکا راتلونکو ولسمشۍ ټاکنو کې د دې ګوند نوماند تولسی ګابرد د روسیې د خوښې وړ شخص دی. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت په هسکه مینه ولسوالۍ کې د یو جماعت د نشوي 14 پراخ غبرګونونه راپورته کړي. په دې پیښه کې چې د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه نږدې 2 شپېته تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا پیښه په کور دننه او له افغانستان د باندې په سختو ټکو غندل شوې ده. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا ویلي د ننګرهار د هسکه مینه ولسوالۍ په یو جماعت کې 14 د اسلامي اصولو خلاف او د نزغم وړ ده. همهاله د هیواد د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم دا پیښه غندي او د عاملینو د نیول کېدو غوښتنه کوي. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان ناټو او د امریکا په ګډون ګڼ شمېر هیوادونو دا پیښه جنایت بللی او د عاملینو د مجازات غوښتنه کړې ده. په لوګر کې د طالبانو لخوا د سولې ولسی خوځښت شپږ تنه نیول شوي کسان بیرته خوشې شول. د دې ډلې د ولسی اړیکو مسؤول پاجا خان مولادات ازادي راډیو ته وویل طالبان د دوی ملګري نږدې او ساعته له ځان سره بیولي وو او وروسته یې بیرته پریښودل. ښاغلی مولادات وایي دوی نه پوهېږي چې طالبان یې په غونډو کې له ګډون وروسته ولې ملګري له ځان سره وړي، خو دوی وایي د دې په اړه د خپلو مشرانو اجازه اخلي.
او ساعت دوی زمان ملگیر درولی و چه اغاد دلوگر ولایت کوتل ده شهرک پنو میوستی مدان تیو کمپ دی اغیر تیمی تطلا لال تیو غلند درلو ده لاری نگرلو ده اگه طالبان را گرده ولی و شاو خواه ساعت دور سره والی تکشنه ولی و چه دوی خبال مشران سمعلمات وقت چه دوی جازه ورکی اغیر تیمی تکنه.
د پاجا خان مولادات او د سولې ولسی خوځښت د ملګرو د نیول کېدو د بشپړ جزئیاتو په اړه مرکه به وروسته درته خبرې شي، خو بلور طبیعت د سولې په چارو کې د دولت وزارت د دې عمل په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویلي د سولې د غږ پر وړاندې دا ډول تاوتریخوالی د زغملو نه دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پکتیا کې نامعلومه وسلوالو د پکتیکا د اورګون ولسوالۍ د ابتدایي محکمې رئیس وژلی. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي قاضي لاهور تیر مازدیګر د پکتیا په احمد آبا ولسوالۍ کې د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شوی. د دې ولایت د والي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه. وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د نوموړي د وژنې په قضیه کې د ښکېلو کسانو د موندلو هڅې روانې دي. د وژل شوي قاضي مشر زوی عبدالولي تدبیر ازادي راډیو ته وویل پلار یې هغه مهال چې له کوره دندې ته پر لار و په لاره کې د نامعلومه کسانو لخوا په نښه شوی دی. نوموړی له امنیتي ځواکونو غواړي چې د پلار د وژنې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. تر اوسه د قاضي لاهور د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. افغان امنیتي چارواکي وایي هلمند ولایت کې د هوایي عملیاتو په پایله کې د یو شمېر قوماندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژلي دي. د 215 مایوان قولي اردو د عامه اړیکو مسؤول نصیب ګل ځاځي ازادي راډیو ته وویل د عملیات د هلمند ولایت په مارجې او نهر سراج ولسوالیو کې شوي دي. ښاغلي ځاځي په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل. د حکومت مخالف وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او له هیواده د باندې دا چې د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي هیلري کلینټن وایي د امریکا راتلونکو ولسمشۍ ټاکنو کې د دې ګوند نوماند تولسی ګابرد د روسیې د خوښې وړ شخص دی. د امریکا متحده ایالاتو د ډیموکرات ګوند غړي هیلري کلینټن چې د 2016 میلادي کال کې ولسمشر ډونالد ټرمپ ته ټاکنې وبایلو دی وایي د امریکا راتلونکي ولسمشۍ ټاکنو کې د دې ګوند نوماند تولسی ګابرد د روسیې د خوښې وړ دی. میرمن کلینټن همدا ډول په 2016 میلادي کال کې د زرغون ګوند نوماند جیل سټین د روسیې پانګه بللی. ده. اگر کلینتن دا څرګندونی د اکتوبر په 13 نیټه د پودکاسټ کمپاین ایچ کیو خبرونه سره کړې دي. اخوازنی کارپوهان وایي د یو بل دریم ګړي ګوند لخوا د یو شمېر رایو ګټل به مرسته وکړي چې ډونالد ټرمپ د دویم ځل لپاره د امریکا ولسمشر شي. په ورته وخت کې تولسی گابرټ لیکلي جګړه خوښوونکې ملکه او د فساد بیلګه چې ډیموکرات ګوند یې له ډېر وخت راهیسې له بربادۍ سره مخ کړی بالآخره د پردې له شاره ووته. د زرغون ګوند نومان جل سټین چې په 2018 میلادي کال کې ټاکنو کې زیاتې رایې ونه ګټلې خو ځینې شنونکي پرې باور دي چې د ډونالد ټرمپ د بریا سره یې ډېره مرسته کړې ده. او په انساني قاچاق توران نیراقه میسم رازی نن په استرالیا کې محکمې ته حاضر شو. هغه په نیوزیلند کې بندي وو او استرالیا یې ورسپارلو غوښتنه کړې وه، خو نن شنبه د اکتوبر په 19 نیټه چې په 2001 میلادي کال کې په اوبو کې د سلګونه کسانو د ډوبېدو قضیه کې د لاس لرلو له کبله په استرالیا کې محکمې ته حاضر شو. دا شخص په انساني قاچاق توران دی. توران میسم رازی نومیږي او د عراق اوسیدونکی دی. د هغه دوسیه 13 کاله وړاندې پیښې سره اړیکه لري. هغه مهال چې میسم 23 کلن و د 2001 میلادی کال په اکتوبر میاشت کې د سیواکس په نامه یوې کښتۍ کې سلګونه مسافرو ته د انډونیزیا د سوماترا جزیرې څخه د کرسم ایرلند جزیرې ته د استرالیا په لور حرکت ورکړ. دا کښتۍ په نړیوالو اوبو کې ډوبه شوه چې له کبله یې 353 مسافر چې 15 ماشومان او ښځې هم پکې وي اوبو کې ډوب شول. د دوی له منځه یوازې 43 تنه یې وژغورل شول. میسم رازی چې اوسمهال 43 کلن دی او د جمعې په ورځ د نیوزیلند لخوا استرالیا ته وسپارل شو، که چیرې هغه د محکمې لخوا مجرم وپېژندل شي لږ تر لږه به پلس کلند بند محکوم شي. دا خبرونه.
خبرونه مولا آزادې رادیو اوریدل. د افغانستان د علماو سرتاسری شورا د ننګرهار په وجومات کې 14 په کله کوټکو وغندله. د دې شورا مشر آزادې رادیو ته نن ویل
د شریعت یو خلاف عمل دی. دغه سه اعمال په هیڅ وجه د وجو توجیه کېدل نه شي.
بلخوا د ننګرهار د ولی وینا تاولا خوګرنی وای چې لا هم د جلال آباد وبخښي د هسکې مینې د پرونی چاودنې نویات یا ترنګوال معلوم نه دی او په اړه یې پلټنې روانې دي.
لومړنی احتمالي معلومات همدا ښایي چې ښایي دا پیښه د ځانبر کې پرېکړه لامل رامنځته شوې وي. خو دا هم ویل کېږي چې ښایي هلته مینونه ځای پر ځای شوي وي، خو دا پلټنې وروسته کېږي.
تکل سوی ونند میزان یا تلی او وشتمه د افغانستان د ولسمشي انتخاباتو لومړنی پایلې اعلان سوی وای، خو دا کار نه دی سوی. په دې اړه به د کمیسیون دلایل او پرمختګونو په اړه په خبرونه کې ووري. د سولې ولسی حرکت هغه غړي چې نن په لوګر کې د طالبانو له لوري تشتول سوی و بیرته خوشی سوی. د دې حرکت د اړیکو مسؤل باچا خان مولادات ازادي راډیو ته وویل
یوازې د فارغ غرنودي چې د خپل مشران په اجازه واخی چې د خلکو سره مشتو کو اجازه ورکو چې ورنه خو بیا چې کله څه تاسو ته ریږي د مشران سوای چې د خلکو سره نور اجازه ورکول غوندو په لاري.
او ورسی بخه کې دوه نیس پروګرامونه هم لرو، حقیقت څه دی او تاندې څنګه. د افغانستان د علماو سرتاسری شورا د ننګرهار په یوه جمعات کې 14 په کله کوټکو وغندله. په همدې حال کې د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو اوسیدونکو هم دغه پیښه غندلې او د جګړې لشکې لخوا وی غوښتي چې د ملکي کسانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. تېر ورځ د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په یوه جمعات کې 14 کسان ووژل. خطر پردیس نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د علماو سرتاسری شورا وای د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په یو جمعات کې 14 د اسلامي اصول خلاف او د نزغم وړ ده. د دې شورا غړی مولوی شهزاده شاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې د عاملونو سزا غوښتنه وکړه.
علماو سرتاسری شورا په کلکو ټکو باندې دغه حادثه غندي او د شریعت یو خلاف عمل دی. دغه سه اعمال په هیڅ وجه د وجو توجیه کېدل نه شي او دا زمونږ مسلمان ولس په خلاف باندې یو ناروا عمل دی چې تر سره کیږي.
د جمعې په ورځ د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په یو جمعات کې 14 وشوه چې د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا 12 کسه پکې ووژل شول او 14 نور پکې ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د حج اوقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پیښه د اسلامي او انساني اصولو خلاف عمل بللی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم دا برید غندلی دی. دغه کمیسون وین شکر الله مشکور ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا برید یو بشري جنایت او مونږ له حکومت غواړو چې د ملکی کسانو د ژوند د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
واقعا دا د بشریت پر وړاندې یو جنایت ګڼي، کچې د دغه خوا څخه شوی دا یو جنګي جنایت ګڼي، او په حکومت باندې غږ کوي چې دغه پیښو عاملین زر تر زره ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
همهاله د هیواد د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو هم دغه پیښه غندلې او د عاملینو د نیول کېدو غوښتنه یې کړې ده. د کندهار، مزار او پکتیا ولایتونو اوسیدونکي:
زه حشمت الله یم، د کندهار ښار اوسیدونکی یم. واقعا د پرون پیښه دردونکې وه، کې دا یو غیر انساني کړنه ده او د اسلامي ارزښتونو نه خلاف عمل دی.
رونیا هستم، باشنده شهر مزار شریف. عملی که به یک از مسجدهای ولایت ننګرهار صورت گرفته، یک عمل وحشیانه است که حتی کفر هم این کار نمیکنه و ما یه عمل تقبیه میکنیم.
نام احمد ویار ده، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. ټول پکتیا وال په کله کټو غندو او د خکیل غوړ څخه مو هیله ده چې په خپل جنګړو کې د ملکی وګړو تلفات ته باید جدي پاملرنه وکړي.
ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د امریکا سفیر د افغانستان لپاره د وڅ ملاتړ ماموریت ارګ و اجرایي ریاست هم د ننګرهار ولایت په هسکه مینه ولسوالۍ کې دغه رامنځته شوې پیښه غندلې ده. تر دې دمه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو د طالبانو وین زبیح الله مجاهد په خپل ټویټ کې دا پیښه یو جنایت بللی دی. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د ننګرهار د والی ویاند وایي چې د هسکې مینې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې لا نه دي بشپړې سوې او دوی پر دې مسله باندې کار کوي چې دغه پیښه څنګه رامنځته سوې ده. زموږ همکار اجمل تورمان له عطاالله خوګرني سره مرکه کړې ده او په سر کې یې د دې پیښې په اړه وروستي جزئیات غوښتي دي.
د ډاډ وړ دی، دوی اکثر سټی ټکان و تر لومړنۍ دربارونو اکثر رسول شوي دي. تر اوسه لا هم د پیسي د نویت په اړه روښانه معلومات نه دي شریک شوي. لومړنۍ معلومات چې احتمالي معلومات دي ښایي چې د
څه دي لومړنۍ احتمالي معلومات څه دي خوجانې صاحب؟
لومړنۍ احتمالي معلومات همدا ښایي چې ښایي د پیښه د ځان مرګ بریدګر لامل رامنځته شوي وي، خو دا هم ویل کېږي چې ښایي هلته ماینونه ځای پر ځای شوي وي. خو دا پلټنې وروستۍ کېږي، ډېر احتمال همدا شته چې پیښه د بریدګر له امله رامنځته شي.
بله، کوم کسان چې د سیمې مثلا هلته موجود ول، د هغوی له خولې هغوی څه وایي چې مثلا څه کېدلی شي؟ د هغوی کله کله د سیمې د اوسیدونکو هغه معلومات چې دي هغه هم د څه موندنو سره مرسته کوي؟
د پیښې قربانیان اکثره چې ټپیان دي، دوی د معلوماتو پر بنسټ چې چاودنه شوې ده او دوی نور په ځان نه دي پوه شوي. ځینې موندنې داسې ښیي هم چې هلته یو څوک راغلی دی، له ځان سره یو بوجۍ هم لري او هلته دننه تللی دی، په دویم رکعت کې ځانمرګ یې برید کړی دی. خو دا هغه معلومات دي چې ډېر تحلیل شوي نه دي. کله چې تحلیل شوې وه وروسته معلومات نه شوي.
کله دغه موضوعات رسنۍ سره شریک شي اور باندې بیړنې خروانه چې زکه په دومره سره په دومره شمیر سره مرګ جوړ اسلام ته شوی ده، د خلکو لپاره پوښتنه ده چې مثلا دا څه ډول
یو وضاحت ورکړل شي چې دا سیمه هغه سیمه ده چې لري پرتاو غرني سیمه ده. هلته څنګه امنیتي او ملکی منصبین حضور نه لري او په ډېر وخت کې هلته داعش تورستي ډلې په دې سیمو کې فعالیتونه هم درلوده. اوس هم دوی وړاندې سیمو کې هلته فعالیتونه حضور لري. ټلیفوني سهولتونه هم هلته ډېر زیات موجود نه دي. له همدې امله په ځینې موندنو کې موږ ډېر زر نه بریالي کېږو. جسدونه ویستل شوي، نن موږ تخنیکي او بل ټیم هلته په کار اخته دی تر څو معلومه شي چې
یعنی ستاسو خبرونه داسې ښکاري ښاغلی خوګنی چې ګوندي دغه عمله د داعش ډلې کار وسی. بلې،
تر اوسه پورې روښانه نه ده. مخالفین تروریستان دا موضوع شریکوي. تروریستي پیښه ده، ولې په هغه سیمو کې اکثره داعش تروریستي فعالیت لري؟
بله، یوه وروستۍ پوښتنه هم ښاغلی خوګنی، هغه ده چې داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې ممکن ځینې کسان د لا هم د جومات کې د خاورو لاندې وي یا د پریوتي چت لاندې وي. آیا
تاسې داسې تشویش؟ بالکل نشته، ځکه د شپې لخوا نه زموږ امنیتي ځواکونو وسایط هلته لېږدولي وو، خلکو همکاري کړې، د نورو سیمو خلک هم راغلي وو، روغتیايي ټیم تللی وو، جسدونه او ټپیان ټول خاورو لاندې بند پاتې و دا راویستل شوي دي. داسې کوم تشویش نشته، یوازې د نوعیت په اړه چونه هغه سیمه جومات نه لیدلی دی په بشپړ ډول، چا چې پرېوتی دی او په ډېر اسانه باندې نوعیت نه معلومېږي، نو دا لږ ستونزه شته دي، نور کومه ستونزه نه لرو.
د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼی و.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي او دلې سي، او کچيري د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي چې د ازادي راډیو ویب سټ ته هم ورسې او زموږ خبرونه واوري په ژوندۍ بڼه یې واوري او یا یې تکرار او هم مو راپورونه او تحلیلونه او خبرونه لوستلی سي په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس یوې بلې مسلې ته ورځو. لکه څنګه چې نن د ورځې په اوږدو کې تاسو راپورونه واورېدل چې وسوالو طالبانو په لوګر ولایت کې د سولې د ولسي حرکت غړي له ځان سره بیولي و، خو اوس د سولې د ولسي حرکت مسؤلین وایي چې دغه کسان بېرته راخوشي سوي دي. دا خوځښت وایي طالبان د دوی په غونډو کې ګډون هم کوي، خو وروسته یې بیا له ځان سره وړي او ورته وایي چې د دوی په اړه د خپلو مشرانو نظر اخلي او ساتونه او آن ورځې دان سره ساتي. پام دې اړه زما همکار امید زهیر مل د سولې د ولسي حرکت اړیکو مسول پاچا خان مولادات سره مرکه کړې چې په ګډه به سره وورو.
سره ولاتو ته چې موږ ته پرونو کوو هلته د سیمې سره ډېر بلد نه یو، که څه هم طالبانو په ډېر رسمي ډول دا نه دي راټول چې موږ سیمې ته مرازي، خو دوی عیار نه چې موږ هغې سیمې ته ورځو. نو بیا په داسې پېښو سره مخ شو لکه نن چې لوګر کې اوس داسې مخکې تر انتخابات موږ پکتیکا ته تللو چې د زرمت ولسوالۍ کې طالبان په سیمه کې رانو، هلته بیا طالبان سره مخ شولو. نو دوی بیا یو ساعت دوه ساعته تر درې ساعته پورې ملګري درولي تر څو د خپلو مشرانو اجازه واخلي چې په اقدام وکړي. نو نن شاوخوا اووه ساعته دوی زموږ ملګري درولي وو چې هغه د لوګر ولایت څخه وتله د شهرک په نوم یوه سیمه ده، هلته یو کیمپ دی، هغې سیمې ته تلل، هلته یې غونډه درلوده، لاجونه درلوده. هغه طالبان را ګرځولي وو شاوخوا اووه ساعته ورسره هلته کښېنولي وو چې دوی خپل مشرانو ته معلومات واخلي چې دوی اجازه ورکوي هغې سیمې ته که نه.
اوس خو دا دوستان خوشي شوي دي، هغوی سره تاسو خبرې وکړې، د طالبانو نظریات البته دوی سره خبرې مطرح شوي چې څه غوښتنه وه، ولې کینول شوي وو، په کوم دلیل باندې څه خبرې هغوی سره د حکومت مخالف وسله والو طالبانو کړي او بیرته څه وخت را خوشي شوي؟
نو اصلا خبره دا ده چې طالبان تر اوسه دا شی ډېر واضح کړی نه دی خپل کسانو ته چې دا خلک په ساس باندې پېښي کومه ګټه ورسره وکړي. دوی یوازې د دې لپاره را ګرځولي وو چې د خپلو مشرانو څخه اجازه واخلي چې دې خلکو سره مشته وکړو، اجازه ورکړو که ورنه کړو. نو بیا چې کله څو ساعتونه تېرېږي دغه مشران ورته وایي چې دا خلکو ته نور اجازه ورکړي، خپله غونډه وکړي، خپل لاجین وکړي.
اوس نن تاسو په لوګر ولایت کې مولادات صاحب غونډه وکړه، کله چې را دوستان خوشی شول هماغه سیمې ته چې ستاسو پلان و ولاړې غونډه مو وکړه، خلک راټول شول او کنه هغه پلان وزنډېد؟
نه زنډېدلې نه دی، بس چې موږ دغه وخت چې طالبان راځي موږ لاریون کوو، دلته غونډه د لاریون دی، غونډه ولاریون پای ته رسیږي. چې طالبانو د لاریون پر مهال دوه کسان د حرکت د ځان سره نیولې وه، وروسته چې کله لاریون خلاصېږي دا نور کسان ټول پسې ورځي هلته. بیا هلته هغوی وایي چې موږ له خپلو مشرانو سره خبرې وکړو چې تاسو په اړه دوی موږ ته څه هدایت کوي. کله چې خبرې کوي هغه ورته وایي چې پرېږدي. نو غونډه ولاریون وروسته مو وسوله، دغه اوس هم جریان لري او مخکې مو وسوله، یعنی خنډ نه دی جوړ شوی.
مولانا صاحب، هر کله چې د حکومت مخالف وسله والو طالبانو له خوا داسې نیول کېږي، آیا د کوم ډول تاوتریخوالی هغه که فزیکی وي او یا هم لفظي وي ورسره مخامخ کیږي کنه؟ دغه برخورد یا وساطت توقیف ستاسي په یو سلامیز ډول باندې پای ته رسیږي او سبا تاسو ته اجازه درکول کیږي چې خپل سفر ته دواب ورکړي یا وګرځي؟
اول سر کې لږ جدید دي خلک لپاره ځکه نه وي دوی ته د عام خلکو چلند کې، کله چې بل څه پوسی چې دغه د سوري خلک دي، بیا د طالبانو خپل هغه خلک چې موږ سره راګیر یو هغوی ډېر ښه وضعیت کوي، یعنې هغوی ته خوند ورکوي چې حتی زړه نه غواړي چې دغه مزاحمت هم وکړي. خو دا چې دوی د خپلو مشرانو په اړه نه پوهېږي چې د هغوی هدایت به څه وي، نو ځکه راومګرځي ومځنډوي.
د افغانستان د سولې ولسي حرکت مسؤول د اړیکو مسؤول پاچا خان مولادادو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ورزو د افغانستان د انتخاباتو یو موضوع ته لکه څنګه چې په ټولو ته جوته د نن د میزان یا تل او شتمنیټه دا مخکې ټاکل سبب و چې پر دغې نیټې به د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشري انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي. خو نن چې د ورځې تقریبا وروستۍ برخه ته رسیدلې لا هم دا پایلې نه دي اعلان سوي او د دې کمیسیون چارواکي وایي چې دوی به د ورځې په پای کې په دې اړه دلایل وړاندې کړي چې ولې تر اوسه پورې دغه پایلې نه دي اعلان سوي یا یې نسي اعلانولی. که څه هم ظاهرا تخنیکي ستونزې د دې ځنډ لامل ویل کېږي، خو دا چې وروستي جزئیات او پرمختګونه څه دي د کمیسیون غړو په دې اړه څه ویلي دي. زما همکار وصل وسلم د اوسره سره د ټلیفون پر کشه دی. وصل صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. ستاسو سره د کمیسیون د غړو وروستي جزئیات څه دي چې دوی د دې ځنډ دلیل څه وایي او څه به وکړي؟
ډېر زیاته مننه فریبا جان، تاسو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، ما په کمیسیون کې د کمیسیون له ویندویانو د درن شاله مشر ننګ صاحب او ځینو نورو کسانو سره خبرې اترې وکړې او همدا پوښتنه ما هغوی څخه وکړه چې نن باید تاسې د ټاکلي مهال ویش له مخې چې د میزان اوویشتمه ده پایلې اعلان کړئ. خو هغوی ټولې خبرې احتمالي دي. هغوی وایي کېدای شي نن ماښام مونږ د نتایجو یوه برخه اعلان کړو، ځکه درنشا وایي چې موږ نن مازدیګر مهال هغه خپل تخنیکي راپور چې موږ چمتو کړی دی هغه د کمیسیون نورو کمیشنرانو ته او رئیس ته وړاندې کوو او هغوی بیا دغه تخنیکي راپور باندې ناسته کوي. دغه تخنیکي راپور له ارزونې وروسته بیا نن دوی د ورځې په پای کې چې ښایي ماښام شپږ بجې او اووه بجې وي یو خبری ناسته نیسي او په هغه خبری ناسته کې د دوی هغه خپله پریکړه اعلانوي د دغه تخنیکي راپور په اړه او د پایلو په اړه. خو د کمیسیون مسؤلینو او د ویندیانو خبره دا ده چې ښایي دغه پایلې وځنډېږي. خو یو شمېر کسان بیا چې په کمیسیون کې دي، په ځانګړې توګه درلنشا ځینې مسؤلین، وایي چې ښایي یوه برخه نتایج نن اعلان شي لومړنۍ پایلې. بیا هم دا خبره دقیقه نه ده چې نتایج به اعلانېږي که نه، خو د کمیسیون د ویندیانو خبره دا ده چې ښایي لومړنیو پایلو اعلان پنځه ورځې نور هم وځنډېږي. خو د کاندیدانو د ټاکنیزو ټیمونو څارونکي هم همدغه تمه لري، انتظار لري چې دغه پایلې ژر تر ژره اعلان شي. هغوی هم وایي چې ښایي نن کمیسیون ونه توانېږي چې دغه پایلې اعلان کړي، ښایي دوه درې راتلونکو ورځو کې دغه پایلې اعلان شي. فریبا جانې،
ولې ډېر زیاته مننه کوم. وصل وصل دوستانو، تاسو هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د څرګندونو په اړه واورېدلې چې ټاکه سوې د نن ورځې تر پای پورې به دوی خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي چې د دې ځنډ دلیل څه دی او څه وخت به اعلانېږي د انتخاباتو لومړنۍ پایلې. په همدې حال کې پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ په اړه دلایل معقول نه دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر وایي چې کمیسیون له لومړي سره د طرزالعمل او مهالویش له نقص سره مخ او دی وایي که دا کار دوام وکړي نو وروستۍ پایلې به هم په خپل وخت اعلان نه سي. د دې بنسټ مشر یوسف رشید سره زما همکار امید ظهیر مل مرکه کړې په کډه به یوور.
موږ ته ځنډ د منلو وړ ده، اما د توجیه وړ نه ده کوم دلایل چې کمیسیون وارد کړي چې شفافیت او د هغه نور موضوعات، ځکه چې کمیسیون په پخوا کې هم د شفافیت په اساس باندې دا پلان کړی و او تصمیم جوړ کړی و چې فایل به په ویشتم د میزان اعلانوي او حتی د 9.6 میلیون لپاره دوی دا ترتیبات نیولي وو.
اوس رشید صاحب، د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ د نهایي یا وروستیو پایلو په اعلان کې هم ځنډ راوستلی شي یا پر نهایي نتایجو باندې هم د اعلان علي البته زما یادونه ده چې په هم اغیز خندلی شي؟
دوه حالات دي. که چېرته د ټاکنو خپلواک کمیسیون وتوانېږي، د شکایت کمیسیون هغه پرېکړې چې دي، خصوصا د 1300 شاوخوا کې محلونه له سره وشمېرل شي او ستونو محلونه باطل اعلان کړي دي او په دې د دې ته څنګه د دې دغه کوم تصویر چې د ولایت کوم به تر سره شي مرکزونه هغه محلونه او صندوقونه چې دې باید وسیړي هغه ډېر شفاف تر سره شي. نو په یقین سره ویل شم چې د لومړنۍ پایلې نن څخه وروسته به شکایتونه به کم وي او دوی به بیا ډېر بوخت او مصروف نه شي. او که چېرته دوی دغه مرحله درسته مدیریت نه کړي نو خامخا بیا به د لومړنۍ پایلې نن څخه وروسته شکایتونه زیات وي او بیا د دې کار زیاتوي حتی کله چې کړکیش کوته وي. رشید
صاحب، اوس یو وکه جتل پر کمیسونونو باندې کیږي، البته مشخصا یوازې پر ټاکونو کمیسون باندې نه بلکې ټیکنیس شکایتونو کمیسون باندې عامدار شي. دوی کله ډیر کله د خپل طرز عمل مطابق عمل نه کوي یا ډیر کله پروسیجرونه چې دوی هغه تر پښو لاندې کیږي او ډیر کله بیا مهالویش هم دوی ورته پام نه کوي. مشکل څه دی؟ ولې نه توانیږي چې هدا اقل د ټولو برخو ته دوی دقت وکړي او د سره سم مخته ولاړ شي؟
ځینې حالات دي چې هغه د کمیسیون لخوا نه تقریبا مخکې نه تخمین شوي نه دي. بیا دوی چې کله په کار کې دغسې ستونزو سره مخامخ کېږي یا یو تخنیکي نقصه منځته کېږي نو نهایتا د هغه دې سبب ګرځي چې ځینې توپیري یا متفاوت کړنې
اوس یو نیوه کدام د کرای ورکول کې 9 میلیونه اوس هم چارې همدغه سیم مختزي په هماغه وخت باندې چې کمیسون وتوړار د سکیجول لیلا جوړ کړی لکه تاسو وتوړان هم یادونه وکړه چې دوی د 9 میلیونه کسان لپاره ترتیبات نیولی وو او ک 2.5 میلیونه کسان هم وي نو بیا پایلې په همدغه وخت باندې اعلان کی. دا منطقا دا استدلال څومره په ځای دی چې دا سی کسان کم وي هم هم عمر وخت نیسي او ک ډیر وي هم همدغه وخت نیسي. فکر نه کوي رښتیا هم په دغه برخه کې بیا پر کمیسون باندې دانی وکه په ځای ده یا په ځینو برخو کې ناغېړي کړي ووسی؟
کوم کاتب باندې خلکو ګډون کړی وو او په کوم کاتب باندې پلان نیول شوی وو دا اصلا د مقایسې وړ نه دي. نو دا کار باید زر تر زره بشپړ شوی وای او په تخنیکي لحاظ باندې دغه معلومات ټول پروسس شوی وای. ولدا چې کمیسون په دې کې به تر هغه مخکې دا وکړل چې اصلي دلیل دا ده چې دوی مخکې له ټاکنو څخه هغه ازمایښتي پړاوونه څنګه همیشه ټینګار سره کوي چې کمیسون باید دغه ټول تخنیکي پړاو یو ورته ازمایښت باندې ونیسي او سیستم ځان ته کار کړي چې کوم تخنیکي عیب هم نه لري په عین حال کې د طرزالعمل د کړنلارې په اساس باندې کومه ستونزه نه پېښېږي او دغه په اساس باندې د خپل وخت او د زمان هغه مسله هم ډېر ښه مدیریت کړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشیدو. ورځو سوداګری برخې ته د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه وایي چې د بهرنیو چارو او د صنعت او سوداګری وزارتونو د لاجورد او چابهار لارې څخه د ګټه اخیستنې لپاره سوداګرو ته اسانتیاوي نه دي برابرې کړي. دا چې د دوی شکایت او انتقاد څه دی د ناجیه صفی په دې راپور کې پیوړو.
د لاجورد او چابهار بندر لاري د سوداګرۍ پر مهال د لازمو اسانتیاو نشتون او د سوداګري زور کړو ورکړو پر مهال ستونزې د افغان سوداګرو چاري لخن سره مخ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي د افغان سوداګرو له هڅو سره سره لا هم د بهرنیو چارو او د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو د غوښتنو ته رسیدنه نه ده کړې. د دې خونې مرستیال محمد یونس مومند ازادي راډیو ته وویل چې د چابهار او لاجورد په لار کې افغان سوداګرو ته د لازمو اسانتیاو نشتون د دوی د سوداګرۍ پر وړاندې لوی خنډونه شمیرل کیږي.
ویزه د ډرایور د لپاره، ویزه دغه د کلاینر د لپاره، ویزه دا یو ډیر اړینه خبره ده چې وزارت خارجه په دې کې هیڅ خپل کارخانګي نه دی پرکړی. کچې کارخانګي نه پرانی کی زموږ موټر نس کولی شي بل مملکت ته لاړ شي. ویزه کې باید مشکلات نه وي. دا د وزارت خارجه کار دی، د وزارت تجارت په همکاري د دې دغه ځن د پاکستان د اقتصاد سره به زه فکر کوم یو ستر جپاوی.
د لاجورد لاریس خاص سوداګری زی راکړی ورکړي ل تیر المریس کال څخه پیل شوی او د افغانستان سوداګری زی توکي د ترکمنستان ل لاریس خا آذربایجان ترکی او ان اروپا ته رسول کیږي چې اوس مهال ډیر نه چیز دی. همدارنګه یو شمیر افغان سوداګر وای د ایران له چابهار بندر څخه هم ګټه اخیستنه لکه څنګه چې هیله و نه ترسره کیږي. هڅه مو وکړه سو په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو خو له پرلپسې اړیکو سره سره ونتوانیدو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وای اوس مهال د چابهار بندر عباس پاکستان د چین ریل پټلۍ او هوایي دهلیزونو لاري سوداګریزي راکړې ورکړې زیاتې شوې دي. دغه وزارت ویان سمیر رسا وای د لاجورد لارې څخه یو شمېر ستونزې لري شوي او بهرنیو چارو وزارت سره کار روان دی سو د سوداګرو نورې ستونزې هم هواري شي.
موږ له نورو اسانتیاو برابرولو ته ژمن یو. موږ اړوندو ادارو او کرنې او مالدارۍ وزارت سره اړیکه کې یو سو د یو شمېر هیوادونو سرټیفیکټ ترلاسه کړو. د لاجورد لارې څخه د سوداګریزو توکو د انتقال په برخه کې ستونزې موجودې وي خو له بهرنیو چارو وزارت او خصوصي سکتور سره یو ځای د ستونزو د هواري لپاره کار وشو خو یو شمېر ستونزې لا هم پر ځای دي او هڅه کوو چې هواري کړو.
تر دې مخکې د متشبثینو علي بورد ویلي چې موټر چلوونکي د لاجوردو په سوداګریزه لار کې د روټ پاس او د ویزې له ستونزو سره مخ دي. افغانستان لا هم په کلنی ډول $1 میلیارډ واردات لري په داسې حال کې چې له ټولو هڅو سره سره تیر کال د دغه هیواد د صادراتو کچه $1.5 میلیون ته ورسېده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د 2019 میلادي کال تر وروستیو پورې به د افغانستان د صادراتو کچه $1 میلیارډ ته ورسیږي او تر 2023 کال پورې به دا اندازه $2 میلیارډ ته لوړه شي.
هغه په دې سره ورسېدو په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجو ته یو ځل بیا بل امید ظهیرمل څخه د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو سرټکی وو.
د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د یو جومات دننه د شوې چاودنې وروسته د افغانستان د علماو سرتاسري شوراوي جومات کې چاودنه د اسلامي اصولو خلاف او د نظم موړ د چاودنې په نړیواله کچه هم پراخ خبرګونونه راپورته کړي. په لوګر کې د وسلوالو طالبانو لخوا د سولې ولسی خوځښت شپږ تنه نیول شوي کسان بیرته خوشې شول. د دې ډلې د ولسی اړیکو مسؤول پاچا خان مولادات ازادي راډیو ته وویل طالبانو د دوی ملګري نږدې و ساعته له ځان سره ساتلي وو او وروسته یې پریښودل. په پکتیا کې نامعلوم وسلوالو د پکتیکا د ورګون ولسوالۍ د ابتدایي محکمې رئیس وژلای د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي قاضي لاهور تیر مازدیګر د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې د نامعلوم وسلوالو لخوا په نخښه شو. او د امریکا متحده ایالاتو د ډیموکرات ګونغړی هیلری کلینټن چې د 2014 میلادي کال کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ټاکنې وبایلو دی وایي د امریکا راتونکو ولسمشر ټاکنو کې د دې ګوند نومان تولسی گابارد د روسیې د خوښې وړ شخص دی.
اوس به له رحمت افغان څخه د افغانستان اړوند سپورتي خبرونه وورو.
په افغانستان کې د شپږیزه کرکټ لیگ سیالۍ د میسیانک لوبډلې په تلولۍ سره پای ته ورسېده. د افغانستان د کرکټ دغه ستر لیگ لیدو ته د جمعې په ورځ د هیواد له داخله او بهر څخه ګڼ خزینه او نارینه مینوال راغلي وو. د دغه لیگ پایلوبې ته د راشد خان په لوبډل مشرۍ، بندي امیر او د محمد نبی ساحل په لوبډل مشرۍ د میسیانک لوبډلې وتلې وې. د شپږیزې لیګ شپږم پړاو سیالۍ له یو کلن ځن وروسته د روان کال د اکتوبر میاشتې په 8 نیټه پیل شوې وي. او د افغانستان د آزادو سیالیو د څنګ لوبغاړي عبدالعظیم بدخشي تیر شپه په کابل کې د سی ایل ایف سی سازمان په سیالیو کې خپل تجربه لرونکي ازربایجاني سیال بختیار رضمانو په دویم راوند کې نیک آوټ او لوبه وګټله. بختیا د تیر شپې له سیالیو وړاندې په 4 سیالیو کې ګډون کړی و چې له دې شمېر یې په 3 کې ماته خوړلې وه. عبدالعظیم بدخشي له دې وړاندې په 9 سیالیو کې ګډون کړی و چې یوازې 2 ځله یې ماته لیدلې. د سیالیو د لومړي راوند په لومړیو ساینو کې ازربایجاني ورزشکار 2 ځله حمله وکړې او هڅه یې دا وه چې خپل افغان سیال را مات کړي. خو ښاغلی بدخشي په 2 راوند کې په یو مضبوط سوک سره خپل سیال په ځمکه وویشت. د عبدالعظیم بدخشي سوک دومره پیاوړی و چې سیال یې له نیک آوټ کېدو 2 دقیقې وروسته هم بې وښه و. له دې سربیره په دغو سیالیو کې بل افغان لوبغاړي اسماعیل حیدري تیمیفی الشینکو په 2 دقیقو او 4 سیانو سره مات کړ.
له رحمت افغان خان مننه. دوستانو تاسو کولی سئ چې دا خبرونه او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پاتمو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا azadiradio.org. زموږ خبرونه له همدې دامه لري. د خبرونه په دې برخه کې اونیز پروګرامونو ته وخت ورسېدې. دوه اونیز پروګرامونه لرو چې پرله پسې به خبره سي. یو حقیقت څه دی ورپسې د ځوانانو لپاره ځنګړې خبرونه تاندې څنګه لرو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری.
حقیقت صدای
د حقیقت صدای د خبرونې درنو اوریدونکو نیک هلی او سلامونه. په دې بحث کې را سره ملما دی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې لمړی مرستیال حاجی محمد یونس مومن. ډیر مننه مومن صاحب چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. که په سر کې درته وایست چې له دغه نوې رهبری سره د سوداګرۍ او پانګونې د خونې چارې به څومره ښه سي ورسره او تجارت به سره څومره وده وکړي؟
زه فکر کوم چې تجارت تیر رهبری هم د پام وړ کارونه کړی وه. موږ غواړو چې هغه پلانونه چې څنګه وکولای شو افغان د سوداګر او حکومت باید ډیر سره نږدې وي، چون دوی یو لازم او ملزم دي د بل سره. کچېری سوداګر د حکومت سره همکار نه وي، سرمایه گذار د حکومت او حکومت د سوداګر ته هغه نفیس لا بستر هم واره نه کیږي.